لیبرټي یو ساته خبري خبرونه کې د سرټکی د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د ایران پولي ته چیل ما 15 تنه د نامعلومه کسانو لخوا په دزو وجل شوې او د پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې دوه پولیس وجل شوې دي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په خپل یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکولو د یو میکانیزم نشټوالی طالبان لا زړه ورکړي دي. پاکستان ته په سفر د روسي فدرېشن کونسل سپیکر ویلنټینا موتویانکو ویلي دي چې روس د پاکستان سره د اقتصادي پرمختیا په څانګو کې مرستې ته لیواله دي او دواړه هیوادونه د نړیوالې ایجنډې په زیاتره معاملو کې یو شان نظر لري. او د فلسطین د صحت چارواکو ویلي دي چې د نهي په ورځ شمالي غزا کې په یوه ودانۍ باندې برید کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. په خبرونه کې یو شمېر نور راپورونه مرکې د روم سره اوسئ.
ټولې مشهي زه یم اشفاق مند وایس اف امریکا ډیو ټی وی دیونه د نهي ورځ د کال 2023 اکتوبر د میاشتې 29 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهني مې په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یو بجه ده. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوته چارواکي وایي چې د بلوچستان په پنجګور سیمه کې ناپیژندل شوو وسلوالو 15 کسان وجلی او یو یې جوبل کړی دی. ځای خلک وایي چې برید د اکتوبر په 28 د شپې په مهال باندې د ایران پولي ته څیرمه په پروم سیمه کې شوې ده. د پرمختیایي کارونو په مزدورانو باندې شوي دغه برید کې ماشینونه چې کم دغلته کې دغې سره کار یې پې کوو هغه هم سوزولې شوي. د ډیوا خبریال حفیظ شیرانی صاحب را سره دا وخت اسکایپ لارې ملګری شوی دی او تار کلی کو شیرانی صاحب ستړي مشي
خیرونه
مننه اشرانی صاحب که دغه پیخي پوره تفصیل راکې او ورسته حال څه دي.
بلی د لیویس چارواکو په وینا د ضلع پنجګور په پروم سیمه کې د اتوستم او نوستم تاریخ په منځنۍ شپه باندې د پیښه رامسته شوې ده. د چارواکو په وینا چې د نامعلوم وسوالو لخوا څخه هلته پر ځای دیم د اوبو زیرمه جوړونکو مزدورانو او ټیکدار باندې د وسلوالو لخوا د شپې برید شوی دی چې په نتیجه کې د ټیکدار په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. په دې کې دا نور درې څلور کسان چې دي دا مزدوران دي. د یو تن تعلق له کوټي سره دی او د درې مزدورانو تعلق له پنجګور سره دی. بل هم د یادې سیمې سره تعلق لري. د دغه پیښې پس د چارواکو په وینا چې دوی هلته په ګانس میر سره چې کوم امنیتي عسکر دي یا ځواکونه دي هغه سیمې ته لیږلي دي. په پیښه کې چې کوم دوه کسان ټپیان شوي دي هغه د پنجګور روغتون ته راوړي. د روغتون د چارواکو په وینا چې د هغوی حالت له خطره وتلی دی. د پیښې ذمواري ناقانونه ګرځول شوي بلوڅ بیتون خوښې ډلې بیلی منلې ده. یاد دی وی چې د دې پیښې ترڅنګ نن مازیګر په بلوچستان ایالت په سر شار پټه کې هم یو وسلوال هدفي برید شوی دی. د پولیسو په وینا چې دغه هدفي برید کې یو بلوڅ تن وژل شوی دی. د دې برید ذمواري هم ناقانونه ګرځول شوي ډلې بیلی پر غاړه اخیستې.
ډیر مننه اشرانی صاحب تاسو
د دې وعده کتون کوم مننه
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې یو ځل بیا په پولیسو باندې څلور بریدونه شوي دي چې پکې دوه پولیس عسکر وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. پولیس د دې پیښو په خلک کوي او وایي چې په دې بریدونو کې دوا په هغه پولیسو باندې هم شوې دي چې د پولیو ټیمونو په ساتنه مامور وو. د دې خبريال مدثر شاه صاحب د وخت په خور نه را سره اسکایپ لاره ملګری دی او تر کله کو شاه صاحب ستوري مشه
تیرا مننه اشفاق صاحب خوشاله اوس
مننه تاسو شاه صاحب کده دغه تفصیل راکئ
جی اشفاق صاحب زبتا اوس تا وار په وار باندې دا سلو وړ په کې تاسو ذکر وکړو دغه د کتون کو تاولان دي کما دا د خیبر پختونخوا جنوبي سلور ضلع دي او رکزی لکی مروت تاغ او شمالي وزیرستان شوه علاقه ده. دا ډوبۍ کې چې کوم نه داد په او رکزی کې په شوه ده دا پولیسو د رکزی کې تاسو په پته وی چې ګوند ورځنه د فور یو زت کمپاین په ټول پاکستان کې شروع شوه ده. دا رکزی کې دا کمپاین روانو نو دا رکزی کې په ناپیژندلو ناپیژندل شو وسلوالو په د پولیو پټین د پولیو ټیم په دننه کورونو ته ورغلیو. په دې باندې امنیت باندې چې کوم کسان پولیس مارل شو هغه باندې ډزې وکړې چې لامل دوا پولیس والا مړ شو. یو پکې په ځای باندې امر شو بل هسپتال ته په رسیدو باندې ساورتلا. د دې د پس بیا پولیسو او اف سی ځواکونو د غزا کې عملیات شروع کړل د وسلوالو په ضد باندې. نو تردید اما پوری چې کوم معلومات را رسیدلې دي دغه کې درې وسلوال چې دنو وجل شوې دي. دوی مپیخه چې کوم دنو هغه په لکی مروت کوټ قسمه کې شوې ده. دغه ته د پولیسو یو اهلکار دی چې هغه وایي کیږي چې هغه د پولیسو چې کوم د انټیلیجنس ادارې هغه کې کار کول او هغه چې دنو په هغه باندې ډزې شوې دي هغه وجل شوې دي. دغه شان پټان کې درې مپیخه چې کوم ده پټان دام د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع ده. پټان کې په امنیت دغه ځای کې هسپتال باندې په امنیت باندې مارل شوی پولیس باندې ډزې شوې دي او هغه چې د نو سخت جوبل دغه په سر باندې لګېدلې ده. حالت تر دې دمه چې کوم رپورټونه را رسیدلې دي دغه تر مخه د حالت چې د نو مضبوطه ده او سخت ده. سلورم پیخه چې کوم دنو هغه په شمالي وزیرستان کې شوې ده. په شمالي وزیرستان کې لکه څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو په ټول پاکستان تر څنګ په خیبر پختونخوا کې هم د پولیو په ضد باندې کمپاین روان دي. نو دغه ځای کې په شمالي وزیرستان په شوه کې چې دغه ځای کې د پولیسو د پولیو ټیم دغه ساتنه کوله دوی او تختول شول او بیا د مشرانو د دیناول وسله واغسته شو بیا د يرغمال پلیشول او دغه ځای کې چې ځای کم مشرانو بیا جرګي پکې شو د مشرانو په وینا باندې دا بیا را خلاص پلیشول د دې څه زیان نه رسیدلې. اشفاق صاحب د ټول سلور واړه پیښې چې کمی دي د دې تر دې د ما پورې کمی وسله وال ډلې ذمہاري په سر باندې نه واغسته. د ملک صدر اسفل زرداری د دې غندنه کړې ده او یو ځل بیا دا ویلي دي چې دای په ترهګرۍ په ضد باندې خپل جدوجهد مبارزه به جاری ساتي او ضد په وینا باندې چې ترهګر به اخره کې د غیبه لا ماتيږي او دای په نقصان سره مخ کیږي.
اخیری جمله به کې زه اضافه کوم چې وای د معلومه کسانو په خلاف مقدمه درج شو. مننه شاسب تاسو
مننه
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپنه غو واشنگټن ډی سی نه غوګی د خیبر ضلع باړی تحصیل سیاسي ګوندونو غړو په پیښور کې یوې خبری غونډې په محل دا وکړې د چې د افغانستان سره په پوله پرته سیمه تیرا کې نا اعلان پوځي عملیات پیل شوې دي. کورونا په نخښه شوې او د ځای خلکو اغزمن کېدو او بیره سیوا شوې ده. دوی وایي د بدبختۍ نه د روانو عملیاتو ذمہواری هیڅ څوک په غاړه باندې نه اخلي. نور جزئیات د ډیو خبريال فرید شنواری درګي.
د خیبر سیمه سیاسي اتحاد غړي وای په تیرازي نسیمو کې حکومتي عملداري ختمه شوه او تیر یو کال راهسي وسلوالو هل تخپل فعالیتونه زیات کړي او ځینی سیمه په خپل ولکه کې اخستی دي. خو مرکزی حکومت بیا بیا ویلي ترهګرو په ضد په ټوله پښتونخوا کې عملیات پیل شوي دي.
موږ دا خبره کوو چې دا خلک چې کوم دي د سہولت کارم شته د دې هغه معلوم دي چې دا چاره وستي دي په کوم وخت کې راوستل شوی دي. موږ د حکومت ریاستي درونه د غوښتنه کوو چې په دې باندې ځان پوه کړي. دا به راځي، دا به پېښور ته راځي، دا به اسلام آباد ته د اثرات راځي. نو موږ هم دغه خبره کوو، دغه خبرداری ورکوو، موږ دا فریاد کوو، دا چغې وو چې دا عملیات چې کوم دي دا صرف موږ علاقه خو اسم افیکټ کیږي، موږ خلکو اسم هلته چې کوم دي د دې حالاتو سره مخ دي. که د دې مخه ونه نیول شي نو دا به نور ملک ته د ضرر رسوي.
سیاسي ګوندونو غړي په این داسې وخت کې د خرابې امنیت وځي خبره کوي چې په تیرو درې ورځو کې په پښتونخوا بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ په پیښو کې 30 نه زیات امنیتي عسکر او 15 ولسی وګړي وژل شوي دي. خبري غونډې ته سیاسي ډلو غړي وایي خیبر پښتونخوا حکومت د وسلوالو په فعالیتونو غلای شوی او هغوی امنیت په ځای کوونکو ادارو ترڅنګ یاد حکومت هم ذمہوار ګڼي چې په سیمه کې امنیت د ټینګښت لپاره ګامونه اوچت کړي. خو وزیر اعلی علي امین ګنداپور څو ورځې وړاندې ویلیو هغه ورځ لري نه ده چې موږ به وسلوالو ته ماتې ورکوو او په ټول هیواد کې به امنیت پزای کو.
پاکستان کا اور ہندو پاکستان موږ چونکه موږ جمهوریت خلک یو، موږ د خلکو आवाज رسو، د خلکو فریاد رسو، خلکو له تکلیف دی. ګوره ما شومان زخمیان کیږي په کورونو کې، خزه مالونه غواګانې دا، او چې هر ورځ د هباکیات کیږي په خلکو کې تشویش زیاتیږي. موږ دا غنو چې ریاستی ادارې چې یا صوبایي حکومت چې دی یا هر څوک چې دی دا کوشش کوي چې موږ خلک ډیسپلیس شو، موږ خلک کورونو نوځي، موږ ځایونه. خو خلکو دا فیصله کړی دا چې کا هر صورت وی کور نه پرېږدم. موږ یو ځلې کورونه وران شوي دي، پوره وران شوي دي، موږ یو ځلې هجرت کړی دی، موږ یو ځلې بې کوره شوي یو، موږ یو ځل بې عزته شوي.
په اسلام آباد کې څیړنیزې غیر دولتي ادارې CRSS په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هر ورځ وسلوال بریدونه کیږي او روان کال په لومړۍ ولسو میاشتو کې په بیلابیلو پیښو کې لزرو نه زیات تنان وژل شوي چې پکې نیمایي امنیتي ځواک سرتیری شامل دي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پښتونخوا صوبه اعلی وزیر علي امين ګنداپور د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بندیخانه کې د څه قسمه تکلیف ورکولو باندې یو ځل بیا په ګرد هواد کې د احتجاج لپاره غاکړه ده. د ګنداپور دا بیان په داسې حال کې مخې تراغله ده چې هم د پاکستان تحریک انصاف او مشر او د قومي اسمبلی غړي شرف زل مروت وایي چې د علي امين ګنداپور داسې ګامونه په صوبه کې گورنر راج ته لار جوړي او باید د ګوند قیادت د احتجاج کولو په سلی په لاس کې واخلي. د دیو خبريال او رضيف خان په دغه نو تفصيل تاسو ته وایي.
علي امين ګندپور د ټولنیز رسنیو وپان ایکس باندې لیکي عمران خان ته په جیل کې د ورزش اجازه نشته او که دوی خبر شو عمران خان باندې سکس ما نور بندیز په جیل کې لګي نو احتجاج په شکل به ټول هواد وتړي.
د سیب په اړه اعلانات کیږي خو هغه رنګ نه کیږي څنګه چې په پنجاب او په سند کې کیږي. الته غټ کارونه کیږي، الته غټ خبره راځي. دلته دی ویلي و چې زبر د بجلی بلونه د خلکو کمولو د پاره ز سولر پینل به ورکوم تر اوسه پورې هغه منظوري اونې شو ځکه چې دلته د سر سشتنه او د سر پیسې کې نشته. نو د پیسو ګټلو د پاره هغه کوشش هم کوي، کم کوشش چې د وزیر اعلی په تور باندې د پنګ پیدا کولو د پاره پکارو، خزانه ډکولو د پاره پکارو، هغه د سیاسي کوشش کې لګیا دی. هغه خپل مشر عمران خان د رهایي په کوشش کې لګیا دی. اغه نور داسې کارونه کوي خو دا اغه نقصان کیږي لګیږي په دې صوبې کې.
علي امين ګنداپور په ګرد هواد کې احتجاج خبره داسې حل کوي چې دوی خپل صوبې حکومت وینا تر مخه 3.15 میلیون ماشومان د بنیادی تعلیم نه محروم دي. رپورټونو تر مخه اعلی تعلیمي ادارو خرج صوبې حکومت نشي پوره کولی او سرکاري هسپتالونه هم د بنیادی سہولتونو نه محروم دي او مرکزی حکومت ټول لګوي. د پاکستان تحریک انصاف جلسو د پاره د خیبر پښتونخوا سرکاري وسایل استعمالیږي.
پښتانه د پاکستان تحریک انصاف یو سپورټ کوي په ټول ملک دا ټول نزيد سپورټ چي او پښتانه کوي او دغه پښتانه چي دغه تاسو په سیاسي جلسو او جلسو کې په نظر راځي یو دوی مو وجدا و چې پاکستان تحریک انصاف په بالکل سایډ لاین کونه او په خیبر پښتونخوا کې هغه ته حکومت ورکو چې یو طرف ته چې کوم دغه قام پرز ګوندونه دي چې هغه د اتلسم ترمیم خبره کوي یا د صوبایي وسایلو خبره کوي یا د قومي وسایلو خبره کوي نو هغه خلک هم په کاونټر کې بل طرف ته پاکستان تحریک انصاف پولیټیکلی میډیاس کې ډېر زیات پریشر نه اچي او درې مهم وجه دا ده چې پاکستان تحریک انصاف او عمران خان چې دی هغه د ریاستی په نظر کې د ریاست په نظر کې هغه اوس هم یو ایسټ دی
وړاندې هم د اسلام آباد تړلو اعلان علي امین ګنډپور کړی وو او احتجاج په شکل د اسلام آباد ته رسیدلی هم وو خو وروسته بیا علي امین ګنډپور احتجاج نه بیرته واپس لاړو اوس د پاکستان تحریک انصاف یو مشر شیر افضل مروت هم ویلي دي د علي امین د وزیر اعلی په حیث داسې ګامونه په صوبه کې د ګورنر راج لپاره لاره جوړولی شي او باید احتجاج فیصلې د پاکستان تحریک انصاف مرکزی قیادت دی وکړي
دا وایس اف امریکا ڈی وی ٹی وی دے سادیا قاسم شاہ د سیمینا راپور را لیگلے دے چی د سیمه ایز فالسی و خبر اترو مرکز پا پیخور پونتون کی د زوان کل پا امن کی ونڈی پا موضوع د خبر اترو موسیقی و مشاعری یو میله شویده په دغه امن میله کې مشران او استادان او ځوان کول ته څه پیغام ورک راځي چې د سادیا قاسم شاه او د ډیوا خبریال هاشم علي دغه راپور ته وښو
پیښور په هنتون کې امن میلې په نوم شوې دی غونډه کې د کلتوري ساز سندرو او اتن سره سره د په هنتون استادانو په علاقای حالاتو او د ځوان کول امن کې رول په حق لاس غټورې خبرې وکړې سیاسیات شعبی پروفیسر نوریم نصیر فکر کوي د جنگ زپلی سیمه کې رالوی شوی ځوان کل کې دا احساس پیدا کول ډیر ضروری دی چې امن ستوي او دا څنګه راتلی شي او دې کې د دوی سرول دی
موږ په هغه خطه کې پاتې کیږو چې د تیرو شلو کالونو دا چې کم مو سره کم دا اوس ځوان کل دی دا په تیرو شلو کالو کې ځوان شوی دی په دې جنگ حالاتو کې نو دی دا خیال دی چې دا جنگ لکه نارمل یو نارملایز شی دی دا غی په ژوند کې او ما خیال دی چې دا کمی هلې ځلې روانې دي دا دی د پاره دی چې دی ځوان کول ته ویل شي چې دا نارمل نه دی مونږ ډیر په اب نارمل سچویشن کې تاسو لویږه لګیاي او دا شیزونه دا چې کم جنگونه زوم په دې سیمه په زوم په دې سیمه کوي د دې وجه سدي
خود په خبر په هنتون یو بل استاد ډاکټر عرفان اشرف پای په دې سیمه کې د جنگ او قتل نه تنگ راغلي ځوانان اوس په سیاسي توګه ډیر فعال دي او عملی جدوجہد کوي چې جنگ ختم شي او دوی معاشي ترقی وکړي خود خیبر پختونخوا او د بلوچستان ځوانان اوس هم ډیر چیلنج سره مخ دي
او د لاندې دو ځوانانو کې یو تشویش دا څنګه داسې زمينه جوړه کی چې د ریاست هم په قتل عام نه خلاص کی نو غو بنیاد باندې زه غړم چې ځوانان ډیر کلیئر دي هغه خبره کوون غواړي ډایلاګ کوون غواړي هغه اوریدن پکار دا که ریاست غواړي سم مخ کې د پاکستان حکومت ترقی پر مختک پر لاري وټه کی نو به دا ځوانان اوري
د اسلام آباد د سیمایزو پالیسو او د خبرو اترو مرکز مشر مهران وزیر وای دوی په پښتونخوا کې د داسې امن میلو او د ډایالوګ د لارې داسې ځوان کلته امن کې دغه کردار په حق لا په هور کوي ځکه چې راتلونکو او خپ بدلون د ځوانانو په لاس کې دی
خدا دې چې ځوانانو سره ډیره لوی انرژي ده بل خبره په ټوله دنیا د تسلیم کړي دا چې ځوان به همیشه د پاره چینج ته ویلکم بدلون ته به خوشحاليږي نو که بدلون ته یو کس خوشحاليږي یو انسان خوشحاليږي د دې مطلب دی د بدلون د پاره خېلاره د انسانانو په خیر چې تمامي دا لارې پیدا کول ته هم بیا خوشحالي دي
دغه امن میله کې د داسې خبرو اترو د لارې په هانو ځوان کلتا سیاسي شمولیت سیوا کول او جمهوریت طریقو سره د خپل حقونو لپاره اواز پورته کول غږ هم وکړو کیمرامن هاشم علي سره سادیا قاسم شاه وی او ای ټی وا پیښور
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړې راپور ورکوونکې ریچارډ بینټ وایي چې یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې په خزو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړی دا. ریچارډ بینټ ویلي دی چې په افغانستان کې د روان کال په سر کې د طالبانو د لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې خزې ځپل شوې او یو شمیر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوې او هلته له لبزي فزیکی او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. په دې اړه باندې د آشنا ټي وي همکار وحید فیزی راپورت استوړاندې کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاونو په تړاو د خپل راپورونو په دوام په نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د حساب ورکول د میکانیزم نشټون طالبان لا زړه ورکړي چې له عملي بشري حقوقو په برخه کې سرغړاونې لا زیات شي ودی. ریچارډ بینټ ویل چې ټاکل شوی د دغه راپور موندنې به د نومبر در روان میاشت په لومړی ورځ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره شریکی کړي.
په دغه راپور کې په افغانستان کې د ښځو، انجونو، ماشومان او اقلیتونو په ګډون د بشري وضعیت خرابې دوه تمې ګوته نیولې او له هیوادونو څخه غواړم چې د بشري حقوقو پر اساس دي یو ټول شمول او هر اړخیز د عمل پلان تصویب کړي.
ریچارډ بینټ ویلی په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې طالبان له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لارینونو کې معترضې ښځې ځپل شوې او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل شوې او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوې دي. زرمینه پریانی ولو هغه مېرمن ده چې د طالبانو زندان تجربه کړې ده.
د خزینه پولیسو پرته دوی د شپې له خوا د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خزو په کورونو بریدونه کړي، په خپل سر یې خزی زندانونو ته وړي دي او کله چې له دوی څخه په رسنیو کې پوښتل شوي انکار یې کړی دی. تاسو له دې ډلې هیڅ کله هم تمه مل لرئ؟ په تیرو دریو کلونو کې طالب د ښځو، ماشومانو او ځوانانو په وړاندې هر ډول جنایت ترسره کړ. دا ریپورت کومه نوې خبره نه ده، دا هغه څه دي چې په تیرو دریو کلونو کې د طالب لخوا تکرارېږي.
طالبان د ریچارډ بینټ تازه راپور ته خبرګون نه دي، خو له خوتلي دا ډول راپورونه رد کړی دي.
په تیرو دریو کلونو کې طالب په خپل کوم جنایت باندې قائل شو؟ زه اوس مخمندې چې په زندان کې وو د دوی مشران په هیڅ شي هم قائل نشول چې وایي موږ دوی زنداني کړی دي. که موږ جرم کړی وو ولې ونه ویل چې څه جرم مو کړی دی او زموږ د زندانه کېدو څخه یې انکار وکړ؟ طالب یو دروغجنه سیره ده چې ما په خپل وجود او د وجود په پوسته کې حس کړی ده چې له خپلو جنایتونو انکار کوي.
ریچارډ بینټ په خپل راپور کې افغانستان کې د ماشومانو بشري وضعیت باندې هم ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي چې طالبانو په خپل لیکو کې د ماشومانو ګومارن ته دوام ورکړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې بچبازي زیاته شوې ده. ریچارډ بینټ په دې راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت د نجونو او ښځو په مخ لښپګن ټولګي پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانستلو اراده نه لري. ریچارډ بینټ دا راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبانو حکومت افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر باندې بندیز لګولې دي. د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد د روان کال د اگست په شلمه په امریکا کې د ریچارډ بینټ په سفر د بندیز علت د ښاغلي بینټ لخوا د طالبانو حکومت پر خلاف تبلیغ بللی وو. وحید فیضی د امریکا غږ.
په سټلایټ ټي وي هر ورځ سلویریش ساته په شنټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټي وي تازه تولا او بهترفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پنځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
د فلسطین صحت چارواکو ویلي دي چې د نهې په ورځ باندې په شمالي غذا کې په یو ودانۍ باندې برید کې لږ تر لږه شپېته کسان وژل شوي دي. دغه برید په لاهیه سیمه کې شوی دی. چارواکو ویلي دي چې د برید وروسته ولس نور کسان هم لادرک دي. اسرائیل په سمدستي توګه په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د دیوه همکار رحمان بنریس چې به وړاندې په لوی پښتونخوا خبرونه کې زمونږ بل همکار نو شروان قلندر ته تفصیل ویلي.
غزه کې دوه ډیولاپمنټ یا پرمختګونه شوې دي. یو خدای چې اسرائیل په تیرو سلیرو ساعتو کې د غزه په یو سیمه کې بیت لاه یا ورته وي د هان نصر خوا ته دا اول ته کډوال پاتې کیږي. د حماس صحت محکمې دا وکړل چې اسرائیل هلته حمله کړې ده او په یو کور کې دننه راغونډ شوي کډوال چې دي په دې کې شپېته کسان وژل دي. ډېره غټه شمېره کې خلک وژل شوي دا دعوه کوي. اولس کسان پکې به درک دي او البته اسرائیل تر اوسه پورې د دې خبرې په خلل نه کړې. خو اسرائیلي مطبوعات چې ما قتل نه غدا وی تکي وسلوار پټشيو دی په خوار سي داسي وای چې کمزې کې د حملو کی او دا الزام په لګینو دی بیا وی چر وسلوال پټو یا وسلوالو خلق د شیلډ پټوګا د ډال پټوګا استعمالول یو پیخه خدا شوی دا چې ډیره قټه پیخه دا فکرمن به مدار چې پرون د کنيسټ د اسرائیل چې کم پارلیمان دی هغه یو قانون پاس کړو. قانون دار چې د ملګرو ملتونو چې کما د مرستندوی اداره دا هغه ته اون راوي UNRAW هغه هلته کې کډوال ته مرستې ورکولې. پاغه باندې د کنيسټ د دې پارلیمان پابندي ولګوله. دا پابندي په لس اته ورځو کې عمل کیږي. ملګرو ملتونو په ډیر سخت پرګون خوده لیدل کلندر سی باندې کو تیر شپه خپل ویل چې دا ډیر بد اقدام دی. موږ دا غندو او د دې علاوه نور خلکو ترکیه په ریاکشن خوده لیدل. ملګرو ملتونو ولې دا غندل دي یا ولې وته بد وایي ځکه ورته بد وایي چې هلته کې یو خو جګړه روانه ده. خلک خزی ماشومان ناروغی دی کومنګ صحت محکمه باندې اونرا باندې پابند دی لګي خوراک بسنګ زی دوای نه بسنګ زی وګ بسنګ زی دا مشکلات دی. خو اسرائیل وی چینا دا پابند دی لګي دل پکار دی خپل دلایل دی. نو دا د ډیولاپمنت شدی
په دا خورا غزا صورتحال له خو دا وخه د اسرائیل ته یو بل فرنٹ هم شته هغه په لبنان کې د حزب الله دی دا غزه دا وخه تازه صورتحال
کلندر سبدا فرنٹ تاسو بالکل سم یو تر ته جنوب خبر هم وکړه کم چې غزا دا بل تر ته شمال د کم بولان ګولان غرونه چې دی مخامخ حزب الله د بیروت نه را دا غونډې ته خطر له مهاجرت د حمله کوي په خواره سي دی پی جوابي حمله کوي. اوس په بیروت کې دنه د حمله په تیرو سلو شاو ساتو کې بیا شي دی په بیروت کې یو وار بیا د 500 زیات کسانو ژوند شي دی. البته د نوې ډیولاپمنت چکر د حسن نصر الله ملک د حزب الله مشر نو هغه هم دغه شیخ جان نشین کم چې د شیا مسلک منونو کې دی او ډیر زیات پور کټواله باندې د خومانه خومنای صاحب په لوی پادشه وي د شیخ نعیم قاسمی صاحب خپل نوی مشر ټاکلی دی. نو ما د سلونګو تفوس کو مان دا چې یو خواته د حماس نږدې سنوار صاحب وو جو دغه نمک کې سلیمان ایران کې د کمبل مشر چې واغې وجره وو دولت دوه مشران د دی وجل لاغو چې هغه خپل نوی مشران جوړ کړی دي او جګړه داسې کوي چې هغه خدمتو ته نه تیار. اسرائیل وچ جګړه بروانوي. امریکای صدر هغلی بایدن بیا یو ور غوښتنه کړې ده چې باید جګړه بند شي ور بند شي. پرون په ملګرو ملتونو سلامتي کونسل کې باسې به ده خو سړون کې داسې وایي چې جګړه د خدمتو فل حال امکانات
نه راځي. ډیر مننه صاحب کونسل صاحب ډیر مننه.
د جنوبی کوریا صدر یون سوک یول د نهی په ورځ باندې ویلي دي چې د شمالي کوریا او د روس په ځی همکاري د نړیوال ټولنې د امنیت لپاره لوی خطر راولړی. د امریکا د دفاع وزارت د ګل په ورځ باندې ویلي شمالي کوریا قریبا 10,000 عسكر روس ته د تربیت لپاره لیږلي دي چې د مخکنی اندازو نه دوه چنده زیاته اضافه ده. په دې اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار صداقت جان په لوی پښتونخوا خبرونه کې نوشروان قلندر ته ویلي.
بالکل په دې د امریکای او د نېټو چارواکي وایي چې په زرګونو د شمالي کوریا عسكر چې دا وخت په روس کې موجود دي دا تربیته ترلاسه کوي او دا سم امکان هم دی چې ممکنه ده روس دغه د شمالي کوریا عسكر چې دی په د یوکرين کې د جنگ لپاره استعمال کړي. ځنې رپورټونه دا هم وایي چې دغه عسكر چې دی دا د روس په کرسک سیمه کې ګمارل شوی دی یا ځای په ځای کړی شوی دی چیرته چې د یوکرين ځواکونو پیشقدمي کړې ده او د روس ځنې علاقې نیولې دي. د جنوبی کوریا صدر یون سوک یول نن ویلې دي چې دا د نړیوالې ټولنې د امنیت او سکیورټي لپاره یو لوی خطر دی. هغه د خبرې په سول کې د کابینه د غونډې په موخه کړی دی. خو د دې یو ورځ وړاندې هغه ویلي چې د شمالی کوریا اسکر چې دی هغه په روس کې موجود دی. د ګول یادو شنبه په ورځ د نیټو سیکرټری جنرل مارک ریټا د دې خبرې تصدیق کړو چې تر 3000 پورې د شمالی کوریا اسکر په روس کې موجود دی او دا تربیت ترلاسه کوي، او ځنی اسکر چې دی نو هغه په کرس سیمه کې هم ګمارل شوی دی. د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګان ترجمان سبرینا سنگ هم د ګل په ورځ خبریالانو ته وویل چې داسې اندازې دي چې کنې تر 3000 پورې د شمالی کوریا اسکر په روس کې موجود دي.
صداقت جان صاحب، د شمالی کوریا چې کوم گاونډي هوا د سویلی کوریا هغه هم ودلته په واشنگټن کې هم په دې باندې اندېښنې موجود دي، څه قسمه خبرګون په مخ ته راغلي؟
بالکل، د جنوبی کوریا صدر یون سوک یول د شمالی کوریا اسکر پر روس کې د نړیوالې ټولنې د امنیت او سکیورټی د پاره یو لوی خطر و بللو. همدغه رنګ د امریکې د دفاع وزارت ترجمان سبرینا سنگ هم په دې اړه تشویش سرګند کړو. د نیټو سیکرټری جنرل مارک ریټا هم په دې اړه تشویش سرګند کړو، ویل چې دا خطرناک یو خطرناک پرمختګ دی. روسیا د روس حکومت کریملن خوړان دي دا رپورټونه ردول، دا جعلی خبرونه بلل چې ګنې د شمالی کوریا اسکر په روس کې موجود دي. خو تیر هفته پوتن ویل چې دا د روس دا خبره روس ته اړتیا لري چې د شمالی کوریا اسکر چې دی هغه څنګه ځای پر ځای کوي یا څنګه ګماري.
ډیره مننه تاسو صداقت جان صاحب.
مهرباني.
د نوامبر په 15 باندې په امریکا کې صدراتي انتخابونو ته د ټول نړۍ په سیر د پاکستانیانو هم سترګې دي. د ډیموکراټیک ګوند کاملا هریس او د ریپابلیکن ګوند ډونلډ ترامپ ګټې به د پاکستان او د سیمې لپاره څه اغیزې ولري، په دې اړه باندې د خلکو او څېړونکو نظر د ډیوه خبریال حمید الله په دغه راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
سیرون کی گنی د پاکستان په اړه د امریکا ستراتیژي تګلارې کې بدلون د صدر اوباما د وخت نه پیل شو، او د اوسنی صدرتي کاندید په وړاندنی صدرتي دور کې په کال 2018 کې امریکا د پاکستان نه خریدونکو ترهګری د خپل کامی امنیتی تګلاري اساس وګرځو. خو بیا موجوده صدر جو بایدن په کال 2022 کې پر تغه تګلارې کې د پاکستان بالکل ذکر نه کړو. سیرون کی وایي دا د دې خبرې ثبوت او چې په ستراتیژي او امنیتی تګلارو کې امریکا په پاکستان ځان نه غرزه کړی دی.
پاکستان سنٹرل ایشیا ته نږدې دی، پاکستان روس ته نږدې دی، پاکستان چین ته نږدې دی. دغه سټریټیجیک پوزیشن د پاکستان اهمیت جوړی، خو دا اهمیت بیا اعلی راښکاره کیږي چې کله د امریکای سټریټیجیک انټرست په دې ریجن کې کله ډیر پیدا شي. نو موږ خو کته چې دی وخت کې امریکا د افغانستان نه وتله او افغانستان طالبانو ته حواله کو، او باقی د امریکای چې کوم سټریټیجیک اهداف دي نو هغه د طالبانو په لاس حاصلای.
په پاکستان کې ډیر خلک او امریکایي پاکستانیان هم د امریکایي صدراتي انتخابات د پاکستان اندرونی سیاست سره تړي. که څه هم د واشنگټن او د اسلام آباد ترمنځ د سفارتي تعلقاتو خبره کیږي، خو سیډونکو وایي د واشنگټن سره په خبرو کې د پاکستان د سر فریق سیاسي قیادت نه بلکې فوزي اسټابلیشمنت دی. نو که خلک دا غني چې د یو کاندید سره بعد عمران خان د تحریک انصاف په هیواد کې په اوسنی مشکلاتو کې کمی راشي، نو دا به په وخت خبره وي.
یو خو ټرمپ ته چې هغه لومبه تنور تیر کړی دی، په هغه ټنور کې هغه د پاکستان سره تعلقات یو خاص قسم هغه یو اپروچ، هغه د ملټری اسسټنس حواله سره کافی ډیر سټریکو هغه چې دی نو پاکستان کې هغه ټایم پرائم منسٹر عمران خان چې نو هغه ته یو قسم له ورنږدې شوی و. کمالا هاریس چې چونکه په الیکشن کې د هغه کمپین رانیولې دی په نیمه کې رانیولې دی روان دی، نو ظاهره خبره چې هغه په اقتدار کې راشي نو هغه د پاکستان سکیورټي اسټابلشمنټ او خاص طور سره چې کوم حکومت ناست پاکستان کې د هغې حوالې سره به د هغې کم اپروچ چې دی هغه سافټ وی
په ریپبلیکن او ډیموکراتیک ګوندونو کې دا یو عمومي اتفاق ګڼل کیږي چې ګنې پاکستان چینتا د نږدې کېدو نه نشي ساري دي، خو بیا هم ریپبلیکن او ډیموکرات د پاکستان سره خپل اړیکو ته د چین، هند او ایران سره د خپل ستراتیژي تګلارې په چوکاټ کې ګوري، او هم دا وجه ده چې د سنوي غټ سکیورټي او امنیتي بدلون پرته د امریکایي انتخابات وروسته هم د پاکستان په اړه پالیسۍ کې کوم زیات بدلون نه اټکل کیږي.
دغه سی پیک په ذریعہ باندې گوادر دغه دغه کول غواړي او چین نه امریکا نه غواړي چیرې چین دی داغه د منصوبه کامیاب شي، نو داغه د وجه نه په پاکستان باندې یو فشار امراځي، خو پاکستان ټول عمر دا فشار په دې طریقه باندې په شا تمبولې دي چې هغه د امریکای نور ستراتیژیک کارونه هغه وکړي.
کاملا هریس او ډونلډ ټرمپ او داوی د ګوندونو د موسمي بدلون په اړه د یو بل نه بدل نظرونه دي. د موسمي بدلون د اثراتو د ښکار هیواد په هیڅ پاکستان د کاملا هریس نه د همدردی او کومک تمه کول شي، خو موسمي بدلون ته د ډونلډ ټرمپ معلوم مخالفت لوجه د هغه د ګټ وروستو پاکستان ته په دې لړ کې تر لاسه کیدونکو مشکلات دوړان دي نه معلوم دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
دا وایس اف امریکا ڈی ودا. پاکستان ته په سفر د روسي فدرېشن کونسل سپیکر ویلنټینا موتیانکو ویلي دي چې روس ته پاکستان سره د اقتصادي پراختیا په څنګه کې مرستې ته لیواله ده، او دواړه هیوادونه د نړیوال ایجنډې په زیاتره معاملو کې یو شان نظر لري. د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان صاحب سره سکایپ د لارې ملګری شو ورته کلی کو. الیاس خان صاحب ستړي مشي مننه. الیاس خان صاحب، د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ خبرې اترې او بیا د دغه سپیکرې د کومو چارواکو سره پاکستان کې ناشته شوې ده او پاغي کې غټي خبرې شوي؟
جی اشفاق صاحب، دا درې ورځې سفر باندې د روس د سنلای سپیکر سره د یو اعلی پلاوی د پاکستان د سنټ چیرمن یوسف ګیلانی په بلنه راغلی و. دغه دوران پای ته رسیدلی ده. په دې درې ورځنی سفر کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف، صدر آصف علي زرداری او چیرمن سینټ او بیگا دیتا په سینټ کې یو دستور ارینج کړی شوی و. چرته کې چې دی د دې د ډلې مشرانو او نور د پاکستان د سینټ غړو ویناګانې کړې دي، او د دواړو هیوادونو د پارلیمنټیرین د وفدونو تبادلې یاداشت کوم مفاهمتي یاداشت کوم دی لاسلیک کړی دی. دغه رنګ چې کومې خبرې اترې د دوی او د پاکستاني مشرانو ترمنځ شي وي دي، نو په هغه کې یو ځل بیا دواړو خواوو دواړه خیزه اړیکې سفارتي، تجارتي، اقتصادي، دغه رنګ د سیکیورټي په مت کې صحت، تعلیم د دې ژمنې څرګندې کړې دي چې دا په موږ مخ په وړاندې ګوزرو، او بیګا چې سینټ ته دې کومه وینا کړې ده نو په هغه کې دې ویلي دي چې موږ د پاره دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د روس او د پاکستان دواړه خیزه تجارت په وړاندیز د $1 بلین نه اوریدلې دي، او موږ هڅه کوو چې دې کې نور زیاتوالی راشي. آی د پاره روانه میاشت کې هم په ماسکو کې بارټر ټریډ یو لوزنامه هم، یعنی د مال په بدله مال لوزنامه لاسلیک شوی و د پاکستانی بزنس مینانو او د روسی بزنس مینانو ترمنځ باندې، او دغه رنګ کوم د ایس سی او د تیر غونډه شوی و. په دې کې کوم د روس وزیر اعظم راغلی او د سفیر خپل همسیال او نور لا چارواکو سره ملاقاتونه کړي. په دې ترڅنګ د بریکس په حواله سره پاکستان دا اراده څرګنده کړې ده، بلکې باقاعده درخواست هم ورکړې ده چې د دې غړیتوب دې دوی ته ورکړل شي. زده هم په دغه وینا کې وویل چې روس پوره پوره هڅه کوي چې پاکستان د بریکس غړیتوب هم ترلاسه کړي. تر څو هم آی کې مشکلات ډېر دي. سویډن کې دا وایي چې هند به دا نه غواړي چې پاکستان د بریکس یو برخه یا ممبر جوړ شي، ولې چې په بریکس په ممبرشپ کې د ټولو هیوادونو تلا ضروري ده، رضامندي ضروري ده. د هند او پاکستان او چې کوم کاوتری فعال دي نو دغه کې به بیا یو رکاوټ راځي، او چین او روس بیا دغه یو مرسته کول شي چې پاکستان د بریکس ممبرشپ د لپاره هم کفاره شکري. نو دغه رنګ دغه تبادلې کیږي د وقوتو په کچا دغه رنګ دې سره چې کوم اعلی پای کې سیکیورټي چې کوم چارواکي هم راغلي او هغوی د پاکستان د هوایی پوز او د سمندري ځواکونو مشرانو سره لیدل کتل کړي دي او دغه رنګ د سیمې د امنیت سره سره چې کوم سمندري امنیت دی میریټایم سیکیورټي په هغې باندې هم دوی غږېدلي دي او دې کې یو بل سره کومک کولو او دغه دفاعي اړیکې مخ وړاندې بوتلو ژمنه څرګندې کړې شوې دي.
ډېره مننه الیاس خان صاحب تاسې.
مننه
مننه.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
په پاکستان کې د افغان طالبانو ټاکلي ناظم الامور مولوي سردار احمد شکیب ویلي دي چې په پاکستان کې د ترخګرې نه نخو خواهش لري او نه یې ملاتړ کوي. خو کچر افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او خلکو ترمنځ تګ راتګ په اړه باندې هغه ته پام واړي نو د ترخګرې په شمول ټول ستونزې هوارې دي شي. د اسلام آباد د یو خبري لاره به پیرو دغه نور تفصیل درکړي.
د اسلام آباد د نړیوالو مطالعاتو انسټیټیوټ کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت په اړه سوي غونډه کې د اوسنیو اقتصادي اړیکو، سیاسي ننګونو او د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا لارې چارې وڅېړل سویم. په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو ټاکل سوي ناظم الامور مولوي سردار احمد شکیب وویل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کلونو راهیسې سوداګري کیږي. په اوسني وخت کې کچري د خلکو تګ راتګ د ویزو اسانتیاوی ورکړی سي او د میوو او سبزیو په وخت کې لارې ونه تړل سي نو تجارت وده کولای سي. پاکستان کې د تراګری زیاتېدونکو پیښو او پر یو بل تورونه لګولو په اوسني حالاتو کې د تجارت د امکاناتو په اړه د وی او ای ډیوا د پښتنې په جواب کې دوی وویل
ان د سپورټي مسله په اکسټریکټ فیل لري او خبره او پاکستان هم ته په لسل ښه کاوز د پمبرون دی ګون ان سټیټ د لاټو او د مونټ دالس اټ د سولو شډا امر اس ان پارلټ نن چې فلکس ما نو تاس ايش ما او افغانستان پر دې تس نو دان نو د دې لري نه کوم څه مې د صفر دی ورو باش تجارت با ترانزټ هین سلو باندې او که څه زیات سی ګورینګ اون نو دی وای چې په تو څو سی ټول سم پیک درس.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري د جګړې او د پولي په اوږدو کې د ورپکو عملیاتو پر افغانستان د نړیوالو بندیزونو او پر پولو د پرلپسې خندونو له عمله لننګونو سره مخ ده.
د دوه هیوادونو ترمنځ د تجارت کې د زیاتوالي ډېر امکان دی. په تیرو کلونو کې دغه تجارت 2.3 میلیون ډالر ته رسیدلی و. د افغانستان لپاره د پاکستان لاره تر ټولو نږدې او اسانه ده. که چېرې افغانستان د ترخګرۍ په اړه د پاکستان شکایتونه لرې کړي نو تجارت به هم نور زیات شي.
د تیرو کلونو راهیسې په پاکستان کې د ترګري پیښو او د تریکې طالبان پاکستان په اړه تاوتریخوالی د پاکستان او افغانستان اړیکې خړی پړی کړیم. د پاکستان د سوداګری فورم په وینا په کال 2013 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری 2 بلیون ډالر ته رسیدلې و چې د طالبانو واک تر لاسه کولو وروسته 800 اویا میلیون ډالر ته راټیټ شوی.
سے پاکستان کو انسان پہ وہ مینسا دا ٹول اس کمزی سیکورٹی دا تیرا کھنگا بارا ہلو کے سرکیے میں سافری ہو کے اب تو یہ خبر ایک خبر سر تی کی پر سو پر سے سیاسی تر اور کھنے بھی یہ تے سرکیے کا کمزی سیکورٹی نو سہولت دے دے سے دا وارن
د طالبانو ناظم الامر وویل چې افغانستان کې په تیرو دریو کلو کې ډیر پرمختګ شوی. په هیواد کې نه یوازې د تګ راتګ بلکې د منځنۍ آسیایي هیوادونو سره د رابطو لپاره پر لوی سړکونو کار روان دی. څېړونکو وایي د وړاندې ستونزو سربیره منځنۍ آسیا سره د رابطو لپاره د افغانستان اهمیت د کاسا، یوزر او ټاپي په څیر سیمه ییزو پروژو په سیپه کې ګډون او د چمن او تورخم په څیر د سرحدي سوداګریزو مرکزونو پیاوړي کول هغه فرصتونه دي چې ځینې دواړه هیوادونه ګټې ترلاسه کوي. رابیہ پیر، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
د چمن سوداګر او ترانسپورت یونین نمائندگان وایي چې د چمن پولې څخه اجازه ورکړل شو د افغانستان نه په ورکړ شو د افغانستان نه پراوړو راوړونکو تازه میوه او سبزیانو په ټرکونو د کوټه چمن په لوی لار د وسلې په زور د دوی څخه پیسې اخستل کیږي او حکومت دی د دوی تحفظ وکي. په دغه دلیل خبريال نه متول سرحدي نور تفصیل تاسو وایي.
د چمن د مطبوعاتو په کلب کې یو مشترکه خبری کانفرنس په محل د چمن د سوداګری زخونی کلیرینګ ایجنټانو او ترانسپورټ منډګانو وویل چې د افغانستان د چمن لاري تازه میوه او سبزیانو کلیرینګ د چمن پاکستاني کسٹم څخه وسی. د چمن څخه دغه د اموال لوټ رکان د پاکستان نور بخت دی روان کی د کوټي چمن په لوی لار د کلابلا پر باز مقاماتو مسله کسان دغه ترکان څخه په زور او زبردستي پیسې وایړي. حکومت دغه عمل مخنیوي وکړي. دغه عمل د پاکستان افغانستان تر مابین تجارت اغیزمن کړی دی.
چزمور تجارت د وخت سره متایرسر وې دي. پر دغه لار باندې پر مختلفو مقامات باندې زمر سره تقریبا ها مختلف خلک به تا اخی د ترانسپورت سره او تاسو په پریس کانفرنس کې دا وایي چې موږ مطالبه دادو د حکومت وخت سره د تزمور د سیاسي شکولډرانو او د قبایلی امایدینو سیاسي زما سره چې دغه مسله د پسندیدګي سره حل کړي.
هم په دغه مطبوعاتي کانفرنس کې شریک یو ټرک ډرایور وویل چې د کوټي چمن په لوی لار کلاودلا میزي جنگل پرالیزي او ټول پلازا باندې مسله کسان ولاړ څوک 15000 څوک 10000 او یو ډله بیا 8000 کالداري غواړي. دغه ډرایور په وینا په دغه مقاماتو پولیس او لیویس چارواکو چک پوسټونه هم موجود دي خو تر ویلو باوجود کاروای کول سخه ډډه کوي. خو د ترانسپورت نمائندگان وایي کچیر حکومت دغه مسله کسان مخنیوي نه وکړي دوی په 2 نومبر پر درېمه د کوټي چمن لوی لار بند کړي.
کدا نه پرته کې پر درې تاریخ مردغه کوو ارتال کوو په غره کې بیا باندې ډی سی راځي نه به کون کمانډر راځي نه به ډی سی نه به عبد الله خان ډی سی راځي نه به چمن ډی سی کزمون نارا اوري په دا 2 کیلومتر کې د لوړې پر زمر پر موټرانو پیسې اخسل کیږي دا نه اخسل کیږي ورور زمر سره د دې چی شي دی د دې چی به ته غواړي.
د کسٹم چارواکو له خپل د چمن څخه په یو ورځ د څخه زیات تازه میوه او د سبزیانو لوټ راکانو کلیرینګ کیږي. د بلوچستان صوبې سوداګرو دوی ورځې مخکې په کوټه کې په یو غونډه کې ویلي وو چې د افغانستان او د ایران څخه په 100% ټیکس مال کلیرینګ کولو باوجود پر چک پوسټونو په لکونو روپۍ د ایگزامینیشن په نامه اخیستل کیږي. او د چمن کلیرینګ ایجنټان بیا وایي په کلابدلا کې بیا دغه مسله کسان په زورونو روپۍ د یو ټرک څخه اخلي. سرکاري چارواکي په دې اړه چپ خوله دي. نعمت الله سرحدي، وی وی ډیوا ټی وی، چمن.
د نړیوال انصاف پروسې یا ورلد جسټس پروجیکټ د رول اف لا په قانون عملداري کې د یو څل دوسل ویختو ملکونو درجه بندۍ کې پاکستان یو څل سلويخت درجه باندې دی. پاکستان ولې داسې د انصاف امنیت او بنیادي حقوقو عالمي درجه بندۍ کې ورستو یا ډیر ښکته دی؟ د پیښور پونتون د امنیت او شخړو هواري لپاره کارکونکو سړنیز ادارې مشر ډاکټر جمیل احمد په دې باندې وایس اف امریکا ډیو سره خبرې ترې کړې دي. تاسو ته وړاندې کوم.
پاکستان د امنیت او قانون عملدارۍ په لحاظ په نړۍ کې یو سل دوه سل ویخت ملکونو درجه بندۍ کې دریم بدتر ملک دی. صرف مالی او نایجیریا د دینه بدترین درجه باندې دي. د نړۍ د ملکونو دغه درجه بندي سالانه په اته عناصر لکه د حکومتي اختیارات، د بډو رشوتونو نشټوالي، شفاف حکومت، بنیادی حقوقو او د قانون عملداری او امنیت، د قانوني ضابطو عملداری، په سیول او کریمینل ادارو کې انصاف موجودي په بنیاد کېږي. او د پیښور پوهنتون تحقیقي ادارې انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کانفلیکټ سټډیز مشر ډاکټر جمیل احمد وای، نړۍ د پاکستان په صورتحال ډیر حقیقي نظر لري چې دې سرویس کې هم ښکارا دي. خو له بده مرغه پاکستان ځکه په دې ځای دی چې دا قسمه حقیقت او سرویس دې نه مني او نه په دې حقلس اقدامات اخلي.
بهر دنیا هم زمون حواله سره ډیر حقیقت پسندانه یو نظر لري چې پاکستان په دې تیرو 500 کالو کې جنگ تا خپل معاش ویل دی یا خپل روزګاری ګرځول دی او دی خپل تعلیم، خپل قانون، خپل نور وسایل باندې سماجی انصاف پدی باندې انویسټمنت نه وکړي.
ډاکټر جمیل احمد وای د داسې حالاتو نه وتلو لپاره یو پاکستان ته دغه منل دی چې دا مسایل شته او یو تګلارې جوړول پکار دي او دی کې ټول نه یو داسې قانون سازي او دی باندې عملداري داسې پکار ده چې یو وګړي په حکومتي نظام اعتماد شروع کړي.
د تګلار لپاره د وسیزونه دي یا به مونږه د دنیا چې کم مروجه قانون دی هغه سره مرستيال به جوړیږو او ځان به بدلو، ترانسفورمیشن وکړو. یعنی ترانسفورمیشن څه دی چې مونږه فرد به بنیادی اکایي ګڼو او د خاندان او د ادارو د استحصالي رویه به کنډم کو. داسې قانون سازي یا داسې عملیات په پکاري چې فرد د ریاست په ادارو کې خپل تحفظ وګڼي بجای دی چې د خپل ذاتی رشتو نه دغه کار واخلي. ځکه چې کله زه ذاتی رشتو نه کار اخلم بیا به سرکاري وسایل د ذاتی رشتو لپاره استعمالوم.
نظام اعتماد
په کار دی، نظام خپل اعتماد جوړي. په نظام اعتماد نه، نظام خپل اعتماد جوړي د وګړو په زړه کې او وګړو ته ځان رسي. یعنی هغه سرکار په زیبه خدمتگار جوړيږي، البا دا یو سیستم جوړيږي. یا دیملا اگزیکټلی، یا دیملا دادا چې بیا کم زمان نظام دی.
ډاکټر جمیل احمد وای پاکستان سره د ولاری دی یا خو به موجوده دی مغربي جمهوریت نظام نظریات باندې عمل کوي او د نړۍ نور ملکونو په شان دا نظام دلته مضبوط کوي، یا د دې په ځای د دې سیمې نور هوادونو په شان ځایي سیاسي او سماجی نظام جوړوي نو د دې مسائل حل موندل شي. د پاکستان ډان رسپانی هم خپل ادارې کې په دې موضوع ویلي، پاکستان کې چې قانون عملداری، انصاف او د وګړو بنیادی ازادي او د امنیت کوم مسلې دي، د دې حوالولو لپاره د ادارو اصلاحات ضروری دي او د دې هر څه لپاره ضروری دي سیاسي قوتونو کې یووالی وي. سادیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
د کراچۍ په پریر حال پارک کې راغون شوی د موسمی بدلون په سلګونو فعالین غوښتنه کوي چې په چاپریال باندې د بد اغیز د سملاسي مخاوني ولشي. د ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی د دغه نور تفصیل راکړي.
پاکستان په هغو ملکونو کې دی چې هوا ته کم کاربن ورکوي، خو د تودوخي او په موسم کې د بدلونونو لامل پاغیزمنو وادونو کې شمارل کیږي. د عرب سمندر په غاړه د کراچۍ لوی خار د سین صوبه مرکز دی. چرته چې تیر کال په ځینې ځایونو کې د تودوخي کچه د 50 درجو نه لوړه شوې وه. د چاپیریال د خوندی ساتلو فعالین په کراچۍ خار کې د چاپیریال او موسمی بدلون په اړه خلک خبرول غواړي.
ماحولیات او ټایټل ہے اور سب لوگوں کو جوڑنا مقصد ہے.
ماحولیات زمونږ دستوري عنوان دی او د ټولو خلکو د یو کولو مقصد لرو. د موسمیاتی بدلون وجاړون کې اثرات پیل شوې دي، خو کله ګډر زندگی لا هم پاتې ده، مونږ به د هغه د پاره مبارزه کوو. بل دا چې د کراچۍ په کلایمیټ ایکشن پلان کار روان دی، مونږ دلته غوښتنه لرو د کراچۍ کلایمیټ ایکشن پلان کې د هغه ټول خلک شامل کړي شي څوک چې د موسمیاتی بدلون اغیزمن شوی دی.
د هوا د خطرونو د سار نړیوالی ادارې پاکستان د موسمی بدلون نه تر ټولو اغیزمنو هیوادونو په لیست کې اچولې ده. د هیواد د خزانه وزیر هم په دغه خاطر تیره اونۍ د نړیوالی مالیاتی ادارې IMF نه د موسمی بدلون د خطر د مخنیوي لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه کړې وه. خو په کراچۍ کې د مارچ ګډونوال وایي چې د خلکو پواوی ته لا هم اړتیا شته.
بڑی افسوس کی بات تو یہی ہے کہ
د افسوس خبره دا چې موسمیاتی بدلون پاړه لا هم بیداری نشته او څوک چې په هدي هغه هم سن کوي. نن په دغه ماش کې ګډون کول لوی مقصد زما دا دی چې زه یو سکول چلوم او غواړم چې ماشومانو کې په دې اړه بیداری پیدا کړم، ځکه چې سبا به د دوی راتلونکي د دغه موسمیاتی بدلون څخه اغیزمن کیږي.
د پاکستان په بلوچستان کې کروندګر وایي چې موسمی بدلون او د اوبو کمی د مڼو باغونه اغیزمن کړي، او په سند او پنجاب صوبه کې د امونو د باغونو مالکان وای زیاتې ګرمۍ د امونو د پیداوار کچه کم کړی ده. په 2022 کال کې په پاکستان کې سیلابونو علت هم موسمی بدلون خودل شوی وو. غزل پاکستان ویلی وو چې سیلابونو 3.5 میلیونه خلک اغیزمن کړي وو. حکومت ویلی وو په دغو سیلابونو کې 1500 کسان هم وژل شوی وو. ذوالفقار بټنوی وی دیوا کراچۍ.
په پښتونخوا کې سنگ بټۍ د زیتونو د کر او د خ پیداوار لپاره یو یاد سرکاري سیمه وه. په دې کې بعد زیتونو بنیادی قسمونه پیدا کېدل، خو د خصمانه نه لرلو ل عمل دغه تپسوونو بوټي اوت شوې دي. خو چارواکي وایي چې په دوو اونو کې به د سنگ بټۍ ذخیره بیا فعال شي.
پښتونخوا صوبې حکومت په کال 2001 کې د سنگبټې سیمې یو سل او یا اکړ ازمکا ترنا فارم ته د زیتونو نالولو لپاره ورکړې و چې دوی پرې سلور زرا پورې بوټي کرلی وو، او بیا په 2015 کې میوه ورکول پیل کړی وو، او دغه لړۍ د کال 2013 پورې دوامدار و. خو د 13-15 کالو راسې دغه بوټي میوه نه دا ورکړې، او دغه رنګ د پیر سباغ کې 1300 پوره بوټي هم اوچوي چې اوس پر وینه لګیدلې دي چې چارواکیه علت د خصمانه او خیال نه ساتل خای.
زیتون چې کوم پروجیکټ او هغه په 2019 کې چې کوم دین وایند اپ شوه دي، دا غینه بعد چې دین د دې د مینټیننس او د دې د پرونینګ او داسې پرابلم زو چې هغه نه دي شوی، دا غې د وجنه چې دین سخت کال دی فروټ نه دی کړي، د دې اسنی چې دین هغه جمع شوی دی ان شاء الله، او په دې باندې بیا د دې باقاعده پرونینګ بکیږي، او هغه کې چې دین کو نوې چې کوم د دې شاخونه وغیرہ راځي بیا ان شاء الله غو فروټ وغیرہ کوي.
د شمیرو ترمخه د سنگبټې او ترنا فارم د بوټو او چیدو لامل لګ تر لګا 15000 لیټر د تیلو او لز ټنا د دانې په پیداوار کې کمی راغله دي. خو بل پلا چې کومو زمیدارو په شخصي توګه دغه سرسم د زیتونو بوټي نال کړي وو، نو پیداوار یې روان دي، ځکه چې خصمانه کیږي.
تیر کال اټلی والا مونږ ته دا کټایي طریقه مو خیر شرا تاسو دې کټایو کوي، او بیا مونږ ته د خپل ترنا فارم والا او د مونږ د پیر سباق فارم والا دا ګایډنس را کو چیرې تاسو مهرباني وکړئ د ډی ای پی یوریا او ډیران وته واچوئ، نو هغه سره زما پیداوار ان ماشاء الله د الله په فضل سره یو په درې سی واشو.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا خبرونه هم په دې ځکه کې پای ترسیږي. سره د خپل همکارانو تاسو نه اخلم اجازه. خوشپولری د لا فمان.
ورکړي.